مردم باقی مانده.
د خبری ساعت خراغ لاست نوریاس نوریم او دا خبری ساعت د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت تر څنګ ډېر تر ډېره اقتصاد ته اندېښمن دي. تاسو هم اقتصاد ته اندېښنه لرئ؟ په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. پریاده موضوع پر راپورونه او مطالب سربیره د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل آند سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي. آند صاحب، په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، د سیمه او نړۍ په مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د روسیې چارواکو تایید کړی ده چې هغه الوتکه چې سمو د مخ کې د مصر په سینا ټاپ وزمه کې غورځېدلې وه د تورېستي اقدام په نتیجه کې غورځېدلې. ولسمشر پوتین خبرداری ورکړی چې د دې الوتکې په بومي چاودنه کې چې هر څوک لاس ولري دوی به د نړۍ په هر ګوټ کې پیدا کړي. او بله مهمه مسله چې په خبرونو کې یاده شوې هغه دا ده چې د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی سو په سوریه کې ورته بریدونه اسانه.
بله، تاسو سره اوس سید دی او ځین نور سمې جوړ نړیوالو خبرونو تفصیل به ورسته ووري. خو لمړی سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، افغان ولسمشر وای د کارمندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کل او شهرونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوز د ورستي سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړی دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د مدني اساسي هیوادونو سره همکاري زیاته کړي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وای د کارمندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کلو او شهرونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کارمندنې د ملي پروګرام د پرانیست پر مهال وویل چې د کارمندنې ملي پروګرام په پلي کېدو ته چمتو او د عملي کېدو مرحلې ته داخل شوی دی.
د کارمندنې ملي پروګرام د افغانستان د ټولو سیمو لپاره ده. موږ لکه څنګه چې د ښار او کلي ترمنځ تبعیض نه منو، هیڅ سیمه هم تر بلې سیمه زیاته نه کړو او د متوازن انکشاف د اصل په اساس ټولو ته برابره توجه کوو.
شاغل غنی هم درنګ زیاته کړی چې دراتلونکي کال تر پای پورې به په کور دننه د برېښنا تولید چې اوس 211 میگاواټ دی دوه برابر شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوز د ورستي سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړی دی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې د پاکستان شرزدافیر مازمالیه تیر ورځ احضار کړی او دانګور اډې د ورستي حمله په اړه وضاحت ترې غوښتی.
مکتب اعتراض شدید و نگرانی جدی خود در پیوند به اینچنین حملات را که تیره و جمهوری اسلامی پاکستان بازگو کرد و مجددن و جانب پاکستان هشدار داد تا در اسرعی وقت جلو تکرار این گونه حملات گرفته شود.
د راپورونو په اساس د تیر یک شنبه په ورځ پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې په افغان سرحدي ځواکونو ډزې کړې چې یو پولیس پکې وژل شوی دی. د انګور اډې سیمه چې د پاکستان پوز اوس تاسیسات جوړ کړي، لدې وړاندې هم د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مدني اساسي هیوادونو سره خپل همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدی نن په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، قرغیزستان او تاجکستان هیوادونو ترمنځ شپږم ناسته کې ول چې درې وړ هیوادونو د لازیات معلوماتو پر شریکولو او د ګډو عملیاتو پر اجرا کولو هوکړه کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندرندې کړې.
روسیه د ملي امنیت مشر وای د هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولوېد د تورلیستي اقدام په نتیجه کې نسکوره شوې. د روسیې د ادریس وایي چې اربس الوتکه د اکتوبر په شلمه د مصر له شرم الشیخ تفریحي ښار سنت پیټرسبرګ ته الوتکه چې د سینا په ټاپو ځمکنه سکوره شوه. په الوتکه کې سپاره ټول 230 کسان چې تقریبا ټول روسان وو ووژل شول. د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر بورتنیکوف پرون ناوخته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډه ته ویل الوتکه په هغه په هوا کې هغه مهال ټوټې شوه چې دننه پکې خودل شوی چاودیدونکي مواد وچاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دې الوتکه په چاودنه کې لاس لرونکي کې د نړۍ په هر ګوټ کې وي پیدا به یې کړي او سزا به ورکړي. دا وایي موږ به هغه کسان چې په دغه حمله کې لاس درلود هر چیرې چې پټ وي وبی لټوو. موږ به هغوی د نړۍ په هره برخه کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو. د روسیې ولسمشر همدارنګه زیاته کړه چې په سوریه کې به هوایي ګزارونه تیز کړي سو د ده په وینا جنایتکاران پوه شي چې زموږ له غچ خلاصېدی نه شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر خبرداري ورکړي چې خای داعش ډله به ځینو نور حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینن پرنویل که هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس د حملې په شان نورې حملې هم وکړي، خو دی ډاډه ده چې د افراطي ډله به په خپل دې کار بریالی نه شي. برینن په دې اړه څرګندونې په هغه امنیتي کانفرانس کې وکړي چې په واشنګټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی و. د سی آی ای مشر وویل د دوی لپاره هر احتمالي حمله ښایي ډېره ګرانه پرېوځي، ځکه د ده په وینا د اروپایي استخباراتو امنیتي ادارې خورا پراخ شوي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریا او عراق په جګړو کې د ګډون وروسته خپلو کورونو ته ستنېږي. په بلخوا په امریکا کې د هغه والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوریې کډوال ومني. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د سوریې کډوال د تروریستانو له لاسه تښتېدلی، خو په پاریس کې له تروریستي حملو وروسته دې والیانو ګواښ کړی چې کډوالو ته به په خپلو ایالتونو کې د استوګنې اجازه ورنه کړي. د اوباما ادارې په دې وروستیو کې پرېکړه وکړه چې په سوریه کې د جګړې له کبله د څه باندې 4 میلیونو کډوالو له ډلې 10,000 کسانو ته به پناه ورکړي، خو په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته چې څه باندې 130 کسان یې مړه او له 350 زیاتې ټپیان کړل، د متحده ایالاتو د څو ایالتونو والیان چې اکثره جمهوري غوښتونکي دي د دې کډوالو له منلو انکار وکړ. فرانسوي چارواکو ویلي چې د پاریس په حملو کې له یو ګډونوال سره نږدې د سوریې پاسپورټ موندلی او د پاریس د سنوالۍ دفتر وایي دې سړي د ګوتو نخان له هغه یو مشکوک کس سره ورته دی چې د اکتوبر په میاشت کې له یونان څخه اروپا ته رسېدلی. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هېواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنګي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی شي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد حملې پراخې کړي. فرانسو ولان پرون له پارلمانه مو غوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حملو وروسته استراري وضعیت د درې نورو میاشتو لپاره وغځوي. ولان د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې ول د اکتوبر د 13 نیټې پورې به ورته استراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه د نومبر تر 30 تصویب کړي. ولان همدارس ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده.
سی بیا کو نو سوم پا انګاجي دانس اون ګیر د سیویلیزاسیون.
د وای موږ د کوم تمدن پر ضد جګړه نه کوو، ځکه دا قاتلان د هیڅ تمدن استازیتوب نه کوي. موږ له هغه جهادي تروریستانو سره جګړه کوو چې نه یوازې فرانسې بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 42.2، هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 43.4، مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 44.9، کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 18.3، جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 22.9، کردیز اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15.-1، بامیان اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14.-4، او په غزنی کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-1.
خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
4700 قریه کار امروز شروع میشه و در تا اول بهار 15000 قریه ما زیر پوشش خواهد آمد.
افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت تر څنګ اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي.
خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل در بانکدانی سطح در سال 2015 خواهیم.
د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره غږیږو. تاسو هم په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. آیا په غزنی کې حکومت پخوانی جهادي قماندانان بیا مصالحه کړی دي؟
مخکې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو، خلک یې وژل، سلګونه خلک یې وژلي دي. دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک و.
د غزنی د ولایتي شورا د غړو له اندېښنو به مو خبر کړو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تور وروستي بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل.
د افغانستان علماو، د سعودي عربستان د علماو سره، د جامع ازهر د علماو دې سره خپل غږ یو کړی دی.
او دغه راز موسکو اعلان وکړ چې په مصر کې د روسي الوتکه باندې درې اونۍ مخکې تور روسانو نسکوره کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانیست. غنی د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتیږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې رابډ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانیست او ډاډ څرګند کړ چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. ښاغلي غني وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,200 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې دغه زراعینو ته پیسې ورکړل شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهتري لپاره کار ورباندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کاری پیل کیږي. په اول مرحله کې به 4,200 کلی او په پسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
ښاغلي غني وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې له مخې به یو شمېر کسانو ته د ښار پاکونې په برخه کې کارونه پیدا سي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته یو اندازه پیسې سپما شوي او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل شوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201 میگاواټه ده دوه برابر کړی چې په ولس ولایتونو کې به ولس بندونه جوړ شي چې 100 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. ولس مشر غنی زیاته کړه همدارنګه به 100 میگاواټه حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 200 میگاواټه برېښنا د تولید چاره پیل شي.
باید روشانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابر رسي.
هغه زیاته کړه چې د کور او ښار جوړونې لومړني او تخنیکي کارونه هم پیل شوي چې له مخې به یې په ارزان قیمت کې یو لک کورونه جوړ شي چې چین هېواد د 1,000 کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي. وروستیو ارقامو هم ښودلې چې اکثر ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هیواد پرېښي او د هیواد دننه موجود ځوانان هم له بیکارۍ څخه رنجوړي.
و مردل چې افغان ولسمشر نن په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د کارموندنې لومړی ملي پروګرام پرانیست. اشرف غني وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغان ولسمشر نن دغه د کارموندنې ملي پروګرام په داسې حال کې پرانیزي چې د یوې نوې سروې له مخې افغانان تر ډیره د خپل هیواد راتلونکي ته بدبینه دي. دا د هغه سروې نتیجه ده چې په وروستیو کې د آسیا فاونډیشن ټولنې په ټول افغانستان کې ترسره کړې ده. د دې سروې له مخې افغانان تر ډیره امنیت او اقتصاد ته اندېښمن دي. مخکې له دې چې دا موضوع د اقتصادي چارو له یوه کارپوه سره وڅېړو، لومړی به د دغې خپرې شوې سروې له جزئیاتو مو زموږ همکاره په کابل کې زموږ همکاره مرزیه احمدزی خبره کړي.
د ایشیا فاونډیشن نوې خبره شوې سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د تیرو لسو کلونو په پرتله پر حکومت د خلکو باور تر ټولو ټیټې کچې ته راغلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبې په ورځ دغه سروې د خپرولو پر وخت وویل چې 50.5% خلک په دې باور دي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې افغانان د دغو بې باوریو دلیل ناامني، بیکاري او فساد ګڼي.
په ټولیز ډول اندېښنه د راتلونکي حکومت په اړه ده. خلک راتلونکي حکومت ته هیله مندي نه لري، یعنی د تیرو کلونو په پرتله د خلکو خوشبیني او هیله مندي په حکومت باندې کمه ده، او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې ووایي حکومت سم لور ته روان دی.
د ایشا فاونډیشن رئیس زیاته کړه په سروې کې د دغو بې باوریو تر څنګ بیا د څښاک د اوبو، برېښنا او د ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. دغه سروې په روان 2015 میلادي کال کې د 9500 کسانو سره د مرکولو لارې د هیواد په 40 ولایتونو کې شوې ده. په دغه سروې کې راغلي چې 8.4% خلک د خپل شخصي خوندیتوب په اړه اندېښنه لري، او زیات شمېر خلکو په دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ایشیا فاونډیشن د 2014 کال سروې کې 15.3% خلکو ویلي وو چې حکومت ښه کارونه کوي، خو د سه کال په سروې کې د دغه ډول خلکو فیصدي 50.8 ده. په عین حال کې د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې له خلکو سره د حکومت رامنځته شوې فاصله کمه او د خلکو د باور کچه پیاوړې کړي.
حکومت کار کوي چې له خلکو سره پر کړو ژمنو باندې باور وکړي، د خلکو ستونزو ته بهتره رسیدګي وسي او د خلکو سره اړیکې زیاتې سي تر څو پر حکومت د خلکو باور او اعتماد زیات سي.
د ملي وحدت حکومت له جوړولو څخه وروسته کومې سروې چې د ځینو بنسټونو لخوا شوي ښیي چې د خلکو باور پر حکومت باندې په ټیټه سطحه کې دی، او خلک یې علت ناامنۍ، بیکاري او فساد په ګوته کوي. د هغوی په خبره ستونزې د دې سبب شوي چې یو شمېر زیات خلک د ښه ژوند کولو لپاره له خطرونو سره سره د اروپا سختو سفرونو ته زړه ښه کړي.
د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ سروې جزئیات مو واورېدل. په دغه سروې کې ویل شوي چې تقریبا د افغانستان د نفوسو له نیمایي زیاته برخه فکر کوي چې افغانستان په غلطه لار روان دی، او ناامني، د کارونو نشتوالی او فساد هغه عمده لاملونه دي چې خلک د هیواد په راتلونکي بې باوره کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګار هم له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. مخکې له دې چې استاد ټینګار ته ور ورکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه چې آیا واقعا تاسو هم خپل اقتصاد ته اندېښمن وئ، د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن وئ، خپل نظر کولی شئ سره شریک کړئ په کورنیو شمیرو 00800225 او دغه راز نړیوال شمېرې 00200221124601 راسره تماس ونیسئ او په دې اړه نظر څرګند کړئ. ټینګار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام، زه ټول دغه خدای زوی راډیو اوریدونکو ته کې له کارکونکو ته کې له سلامونه وړاندې کوم.
ټینګار صاحب، او به خشتاس مو ډیر زیات منتظر پرې خودلې. رازو دې ته چې ولسمشر د لوملی زل لپاره د کارموندنې لوملنۍ ملي پروګرام پرانیست، او لکه څنګه چې مو په راپور کې مو واوریدل تقریبا دغه پروګرام پر دو برخو دی، یو په ښاري او یو په کلیوالي. په کلیوالي سیمو کې بزګرو ته د کار د اسانتیاوی برابرۍ، البته هلته هم دی وایي چې په دې پروګرام سره به ډیرو خلکو ته کاري زمینې برابرې شي، او دغه راز په ښارونو کې هم، او دغه راز ځینې نور بنسټیز تاسیسات لکه د بندونو جوړول او نور. ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې آیا دغه پروګرام د افغانستان د اقتصاد په برخه کې یا د بیکاري په برخه کې هغه اړتیاو ته ځواب ویلی شي چې اوس افغانستان لري؟
تر ټولو د مخه باید زه ووایم چې اصلا په افغانستان کې دا اوس دام ګړۍ د تیر کال احصایو له مخې د جهاني نړیوال بانک ښایي چې 6.5% د افغانستان خلک تر فقر لاندې ژوند کوي، او 40% همداسې دي چې په اندک تغیر سره یا په لږ تغیر سره کېدای شي دام د فقر تر خط لاندې ژوند ته ورسېږي، سک ته ورسېږي. په افغانستان کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلی. هغه احصایو ارقام چې د افغانستان دغه خبر کړی شوی د ډاکټر د نور شمه وزارت لخوا څرګندې لري ټیټ شي، خو هغه مثلا په واقعیت باندې بنا نه دی، او زموږ صحیح هم دومره سکه او دقیق نه دی. راځو دې ته چې په افغانستان کې بېله شکه چې کاري پروسسونه بې شمېره کاري پروسسونه شته دي. مګر لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل هلته ورته اشاره وشوله پندشن لخوا هم چې اصلا درې عمده ستونزې چې یو ناامني ده، بېکاري ده، او بل هم فساد دی. دغه د ټولو پرمختګونو مخه ډپ کړې ده. تاسو وګورئ چې په دې تیرو دیرلسو کلونو کې خارجي سرمایه ګذاري او داخلي سرمایه ګذاري په ټوله کې تقریبا 15 میلیارد ډالر، البته داخلي سرمایه ګذاري شوې ده، او 200 میلیونه ډالر خارجي سرمایه ګذاري شوې ده، چې دا ډېره په ټیټه اندازه ده. او چې هغه کلونو به نسبتا امن وه او تر دې وضعیت نه تېر شو، نن تقریبا په ټول هېواد کې جنګ جګړې روانې دي، او موږ د دې ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. په دغه
ټینګار صاحب، راځو دغه د اقتصاد موضوع ته، چې اشرف غني د دغه پروګرام چې نن پرانیست، دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره لکه څنګه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړه، ډېرو پیسو ته ضرورت لري. افغانستان په داسې وخت کې دغه ملي د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د نړیوالو مالي مرستې هم څه کمې شوې دي. آیا افغانستان حکومت چې خپله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، بودیجه کمه ده، آیا کولی شي چې دا پروګرام په شکل باندې چې لازم ده په هیواد کې په سرعت سره تطبیق کړي؟
بیل خارجي مرستو نه، بیل نړیوالو مرستو څخه اصلا ممکنه ده. حکومت تنها په دې توانایي کې نه ده چې دا پروګرام عملي کړي. دا که موږ بیل د خارجي مرستو او نړیوالو مرستو څخه دا پروګرام چې موږ عملي کولای شو، موږ د دې کار لپاره جوړ نه یو او د دې توان راسره نشته. او البته که نړیوالو مرستو وي د امنیت وضع ښه شي، د فساد کچه راټیټه شي، نو په هغه صورت کې به کېدای شي البته کاري فرصتونه مخکې موږ اشاره وکړو، افغانستان کې بېشمار کاري فرصتونه وجود لري، ولی خو یو ورځ تر بلې د هېواد څخه لا زیاته سرمایه بهر ته وځي. نه دا چې دلته سرمایه ګذاري نه کېږي، که داخلي سرمایه ګذاران دي یا متشبثین یا که خارجي دي.
بله مهرباني، ادامه ورکړئ. مهرباني،
بل خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې موږ دم ګړی د دغه کوچنیو متشبثینو او کاروبار ته چرونق ورکو، د متوسطو متشبثینو کاروبار ته رونق ورکو، او خپل په زراعت کې سره ډېره سرمایه ګذاري وشي. د عاجل په عاجله توګه موږ که په دغو درو برخو کې چې په زراعت کې سرمایه ګذاري وشي، په کلو کې خلکو ته کار پیدا شي، بېوزلي له منځه لاړه شي، او همدارنګه په کوچنیو او متوسطو متشبثینو ته امکانات برابر کړو، دغه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره عاجل کارونه هم پیدا کړي، او د اقتصاد وضع هم ښه شي، او بالاخره موږ ورو ورو د امنیت د امنیت سره هم دا کار کومک وکړي. یعنی په لوی کاروبار کې، لوی سرمایه ګذاري کې نور هېوادونه به زړه شنه کړي، او نه به افغانان هم چې په خارج کې ډېرې پیسې لري هغه دې کار ته زړه شنه کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري. ولې په کوچنیو او متوسطو متشبثینو لپاره که دولت د کار دغه د امکانات مساعد کړي او زمینې ورته مساعد کړي، هغه وهڅوي چې په تولیدي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي.
ټینګار صاحب، له وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان خپل راتلونکي ته بدبین دي. په تېره بیا اقتصاد ته چې دوی ګومان کوي چې اقتصاد ښایي هغه شکل باندې چې دوی یې تمه کوي ښه نه شي، دغه پروګرام چې نن اشرف غني پرانیست، تر څومره هغه کسان چې د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او یو عمده لامل دی چې اکثرا ځوانان له هېواده ووزي، دوی ته قناعت ورکولی شي چې پاتې شي په افغانستان کې او حمل تکار وکي؟
په تبلیغاتي لحاظ او یا دا چې د ویدا په توګه د اوس لپاره خو دا ښه پیغام دی، ښه زیری دی، او کیدای شي چې په دې برخه کې یو نیم خلک یعنې ډاډمن کړي، ولی په عملي امکانات کې موږ ورسره سرڅو ګزې. مثال درته وایم، د کجکی بند چې هلته پخوا سروې شوی، د دغه د هغه ځای هم ورته معلوم دی، یوازې ماشینري ورته په کار ده، توربین هم وړل شوی دی، مثلا پر دې باندې په سوونو خلک مړه شوه، په میلیونو ډالره مصرف شول، او دا تر اوسه هملته پروت دی. او هغه بند شاوخوا امنیت هم دومره ستونزمن کار نه دی، ولې خو د کلونو راهیسې چې هغه تقریبا که موږ دغه څلور توربینونو چې ځای موجود دی هلته ماشینري انتقال شي، یو توربین چې خپل ماشینري هم انتقال شوی، هغه ځای په ځای شي نست شي، یوازې د کجکي باندې څخه موږ تقریبا تر 30 میګاواټه پورې دی ظرفیت لوړېدلی شي.
مننه.
او په داسې حال کې سروتوسه د افغانستان یو لوی ښار لکه کندهار له د برخې څخه برخمن نه دی. او دا رقم په کابل کې موږ ستونزې لرو، نو همداسې رقم په نورو ولایتونو او کلیو کې.
یعنی به ستاسو په نظر باندې تر اوسه چې هغه اقتصادي پروژې پیل شوي دي او هلته ظرفیتونه هم شته، هغه پروژې چارواکي په دې کې نه دي توانېدلي چې هغه بشپړې کړي؟
بالکل بالکل، هغه نه دي بشپړې کړي او نه دي عملي کړي. او د عملي کار لپاره یا د عملي امکانات چې وڅېړو، یعنې دا تنها په شعار کې پاتې دي، اصلي هغه خپلې پخوانۍ پروژې هم نه دي بشپړې کړي. تېرو ډېرو شکرونو کې
بل تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګارو چې د افغان ولسمشر د نننی پروګرام په اړه چې د کارموندنې ملي پروګرام ویل کېږي ورته په نوم یاد شوی دی، هغه نن پرانست او ویلي دي چې په دې پروګرام سره به یا د دې پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې دننه په لسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپل نظر را سره شریک کړئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
خبری ساعت له ازادي راډیو نه په اونۍ کې درې ورځې د افغانستان په وخت له 4 بجو تر 5 بجو اوریدلی شي. دوشنبه سیشن بی او چهارشنبه. او ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. ستاسو ټلیفونونو ته هم سترګې په لارې وکولی شئ چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت یا د خپل اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. یو اورېدونکی همدا شی به سره ټلیفون پلی کړئ، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ. داسې ښکاري چې اورېدونکی قطع شوی دی. دا موضوع بیا هم له تاسو سره څېړو. لکه څنګه چې په مخکې مو واورېدل، یوه وروستۍ سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، په تېره بیا له امنیت او له اقتصادي پلوه. یو اورېدونکی په ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه متشکر یم. خو زه به ولن نظر پر ورکم. یو خو نوري صاحب، زه په افسوس سره باید موږ باید تعصب وکړو چې موږ اورو چې تقریبا په دې شپږ میاشتو کې 1,000,000 مهاجر د افغانستان اروپا ته تللي دي، او دا ټول هم د بیکاري د لاسه تللي دي یا د ناامنۍ د لاسه. او بل پر دې باندې افسوس کوم، فکر کوم نوري صاحب یو گفتار دی، یو عمل دی. بلې زموږ رئیس جمهور خو نن څه اعلان وکړ، واقعا فعلا خو خوشحالي ده، ولیکن خدای دې وکړي چې دا په عمل کې کار ورکړي، خدای دې وکړي دا عملي شي. نن تاسو ګورئ د کوکتا چې کرکیږي، د چیشي کرکیږي، بیکاري ده، ناامنۍ ده، اقتصاد د خلکو ضعیف دی، یتیمان ژاړي، کونډې ژاړي، څوک یې پوښتنه نه کوي، دوی خپل په مابین کې نه سره جوړېږي او موږ ډوډۍ نه لرو. او دا اکثره ناامني وو، دا اکثره ناامني، دا خشونتونه چې هم راځي، دا مخالفتونه چې راځي، لامل یې بیکاري ده. که چېرې زموږ بزګران سره مرسته وشي، تجارتي سره مرسته وشي، موږ ته کار پیدا شي، ونجار ته د نجارۍ په عرصه کې کار پیدا شي، خیاط او خیاطي، انشاءالله تعالی د افغانستان به ګلی ګلزار. خو زه فکر کوم چې دا خبرې په عمل کې پیاده نه شي، خدای دې چې په عمل کې پیاده شي.
په دې هیله چې دا پروګرامونه په عمل کې پلي شي او چارواکي هم خپل هغه ژمنې چې له ملت سره یې کړي دي پر ځای کړي. یو بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ دغه پروګرام چې نن ولسمشر پرانیست، آیا دې ته هیله من یاست چې کاري فرصتونه به په هیواد کې رامنځته کړي؟ بغلان کې کار لري، کار کوي کنه؟ ډېر مننه، ژوندۍ اوسې. کور مودان ستاسو نظر هم واورېدل شو. یو بل اورېدونکی هم را اخلو، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او لنډ خپل نظر ورکړي، وخت کم لرو، مهرباني. وعلیکم السلام. بلې، اول راته ووایه چې زابل کې څه رقم خلک ډېر وزګاره دي؟
څنګه انګریز پوری کوکورو ایشن پلیشن د اداري ورسي سروې ته درس افغانستان کې دی، یعنی وو 50% خلک په سولې کې د خپل د اصلي کې خاصا د امنیت له لحاظه او د بیکاری په خاطر اندېښمن دي او بدبینه دي. تاسو وګورئ وو 50% د خیره په سیده جوړې د افغانستان دی ورسی کی ګوري دا غوښته کډوال چې ټول اقتصادي کډو مهاجر دي چې نو دنیا ته دي زابل په پېتبات ته وایم په زابل کې اقتصادي وضعیت یار لسم کا د ورسی څخه ورسته په دوه لس کې د دوه درجه لس پوری اقتصادي وضعیت د افغانستان په کچه څونه زی په څونه کمزورې دی او کمی
مننه
زابل کې هم دا کال دغه دا او کارنسه او زه د ولسمشر غنی دغه ورسته پروګرام چې ملي پروګرام د کارموندنې
په ډیر مننه
ثانک یو هغه دوی ګور دوی برخه چې لري یبه د ریوال برخه او ساري برخه دا ډیر مهمه
و مننه ژوندې اوسې
هغه چې تر اجل د ریوال ورته یا هم په دننه په داخل کې تجارت د اجل کې وکولای شو دا کاري پروګرام په شوشه کل مکتب وزو او په یوه
ډیر مننه دوی ژوندې اوسې کور مودان تاسو ټول مننه چې ټلیفون مو کاو په دې اړه خپل نظر څرګند ک او د موضوع بیا هم په نور خبرونو کې چېړو خو اوس اجمل ان ستړيو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به وړاندې کی
افغان ولسمشر وایي د کارمندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به په کلو او خارونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان شرزافیر ته پاکستان د پوز روسي سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړي په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې د افغان حکومت د فعالیتونو په اړه د خلکو هیله مندي د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلې ده دا غزنی د ولایت ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو پر وسلوال کېدو اندېښنه څرګنده کړې د روسیې د ملي امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولویده د تورستي اقدام په نتیجه کې غورځېدلې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی مشر خبرداری ورکړی چې ښایي داعش ډله د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي او د فرانسې ولسمشر مدیترانې سمندري ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سر لیکونه واورول ازادي خبری ساعت اوري او وړاندې په خبرونه کې ایا په غزنی کې حکومت پخوانی جهادي قمندانان انبیا مسلح کړی دي
مخکې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو خلک یې وژل سلګونه خلک یې وژلي دي دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک ده
د غزنی د ولایتي شورا د غړو له اندېښنو مو خبرو د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تر وروستي بریدونه د اسلام له نظره نه روا وبلل
د افغانستان علما او د سعودي عربستان د علما سره د جامع ازهر د علما او د سره خپل غږ یو کړی دی
فرانسې چې ولسمشر د جنگ اعلان کړی د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ سوریه او عراق ته نږدې د مدیترانې په سمندر کې ځای په ځای کوي روسیا وایي په مصر کې نسکوره شوی مسافر وړونکې الوتکې یو تروریستي عمل و خبری ساعت لازادی رادیو اوری ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پیند څپه اوریدل شي مخکې لدی چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته مخه کړو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو د افغانستان سعودي عربستان او از هر دینی عالمانو په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظره نه روا بلل دي د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې دا بریدونه د متمدنو انسانانو بریدونه نه دي او جهادي وسلهوالې ډلې ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شوي دي تفصیل له احمد شیبراورو
د افغانستان د علماو شورا د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې جمعې شپې بریدونه وغندل د نومبر په 13 په پاریس کې د سپور پر یو سټیډیوم د کنسرت پر یو حال پر بارونو او رستوران کې د بریدونو پر مهال 132 کسان وشل شول د دې حمله پر مهال و بریډ کوونکي هم چې اکثره یې ځانونوال وسول و وشل شول د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد اسدی رادیو ته وویل
د افغانستان علماو تل دا خبره کړې ده چې هر هغه حمله چې هغه د ملکی یا د اولسونو د تلفاتو قتل او قتال باعث ګرځي هغه منګه محکومو او د شرع جواز نه لري
تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس په پاریس کې ورسته حمله وغندلې او ویل چې تروریسم سرحد او مذهب نه لري خو په نړیواله سطح د اسلامي نړۍ مهم مرجع اظهر شریف د پاریس پیشه په کلک کوټه کې وغندلې ده. د دې مرکز مشر د اسلامي علومو ډاکټر عباس شومان وویل اظهر شریف په پاریس کې وروستي بریدونه غندي او دا مهمه نه ده چې د حملې چا کړی دي، خو اسلام له هر راز تروریزم سره مخالف دی. د اظهر مشر فرانس پریس اژانس ته وویل چې لویدیځو هیوادو د فرانسې په ګډون د اظهر دا غوښتنه بیا بیا له پامه غورځولې ده چې د تروریزم درملنه له فکري پلوه کیدای شي او د زور له استعمال سره دا پدیده زیاتی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د دوشنبې پر ورځ په پاریس کې پارلمان ته په وینا کې وویل چې تروریزم ټولې نړۍ ته ګواښ دی. موږ د تمدنونو پر ضد جګړه نه کوو ځکه چې دغه مرژوب له د هغوی استازیتوب نه کوي. موږ له جهادي تروریستانو سره په جګړه یو چې یوازې فرانسه نه ټوله نړۍ تهدیدوي. د سعودي عربستان د جګپوړي علماو ټولنې هم د پاریس بریدونه غندلي دي او وایي چې دا بریدونه تروریستي بریدونه دي او په اسلام کې دا ډول حملو ته چې خلک پکې وژل کیږي ځای نشته. د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان علماو مشه د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو یا د دیوبند علماو یا دغه سي د فتوا نور دینی مراکز چې دي تل د افغانستان علما او دې سره خپل غږ یو کړی دی. د شریعت مسائل که په ترکیه کې دي او که په اظهر کې دي او که په سعودي کې دي افغانستان کې دي یا د دنیا په بل ګوټ کې دي یو مسائل دي.
د فرانسې پولیسو د پاریس د بریدونو په تړاو تر اوسه درویشت کسان نیولې دي او یو سلو څلور کسان یې په خپلو کورونو کې نظربند کړي دي. پولیس وایي چې یو اندازه وسلې او مهمات هم له مشکوکو تروریستانو ترلاسه کړي دي.
د فرانسې ولسمشر بیا د خپل هیواد الوتکو اوړونکو بیړیو ته حکم کړی چې مدیترانې سمندرګي د لویدیځ په لور وخوځېږي. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې په پاریس کې د تېرې اونۍ له تروریستي حملې وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې بمباري تیزه کړې ده. تفصیل یې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې امریکا او روسیا باید خپل اختلافات پرېږدي او د اسلامي دولت سخت دریځ پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي. دا خبرې پرون اولاند له هغه وروسته وکړې چې د فرانسې پولیسو په دغه هیواد کې د اسلامي سخت دریځ پر وړاندې تر یو نیم سل زیات عملیات وکړل. په بلجیم کې کوماندو ځواکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړ، خو د هغه مشکوک کس په نیولو کې پاتې راغلل چې له 2004 کال راهیسې په اروپا کې په تروریستي حملو کې لاس درلود. د نومبر میاشتې په 14 نیټه په پاریس کې په رستورانونو او د فوټبال پر یو لوبغالي په حملو کې 132 کسان وژل سول او سلګونو نور ټپیان سول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د بلجیم د کورنیو چارو وزیر یان یامبون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل هغه حمله چې موږ یې د جمعې په ورځ په نقشه کړو په بهر کې پلان سوی وي. د حمله کوونکو یوې ډلې چې د دې اقدام لپاره چمتو کړل سوی وو د بلجیم په خاوره کې ځای پر ځای وو او هغه کسان په فرانسې کې وو چې له دوی سره یې مرسته کړې وه. له پلټنو وروسته به نور جزئیات څرګند سي. فرانسې له دې حمله وروسته په سوریه کې خپلې هوایي بمباری زیاتې کړې دي. د فرانسې د دفاع وزارت نن وویل چې د فرانسې جنگي بیړیو په رقه ښار کې د شپې له خوا د قومندې یوه پوسته او د روزنې یو مرکز له منځه وړي دي. دا په څلورویشت ساعتو کې د فرانسې د پوز لخوا په دې ښار کې دوهم هوایي عملیات وو. اولاند ویلي د چارلز دی گاولې په نامه بیړۍ د سوریه پر لور خوځېدلې ده او له سوریه یا لبنان سره به په یو څو ورځو کې نږدې سي. په دغه بیړۍ کې شپږویشت جنگي جټ الوتکې بار دي. د دې الوتکو په رسېدو سره به د هوایي بمباریو په برخه کې د فرانسې ظرفیت نور هم لوړ سي. اوس مهال په اردن او متحده عرب امارات کې د فرانسې ټولې 12 الوتکې ځای پر ځای دي چې په سوریه کې هوایي بمباری کوي.
وروسته له هغې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې څانګې د روسیې د مسافروړونکو الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی و، موسکو نن اعلان وکړ چې په مصر کې د روسیې الوتکه څه باندې درې اونۍ مخکې تروریستانو نسکوره کړې وه. 321 روسي الوتکه د مصر په سینا کې د اکتوبر په 1 سقوط وکړ او په پیل کې روسي دا راپورونه رد کړي وو چې دا الوتکه د تروریستانو غورځولې وي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې احمد شیبری جزئیات وړاندې کوي.
روسي په مصر کې د وی روسي الوتکې د نسکورېدو له پیښې نږدې یوه میاشت وروسته اعلان وکړ چې دا پیښه یو تروریستي پیښه وه. د روسي د فدرالي امنیتي څانګې مشر الکساندر بورتنیکوف په ماسکو کې خبريالانو ته وویل
موږ په ښکاره دا وایو چې دا یو تروریستي عمل و.
یاربس ای 321 الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبورګ ته روانه وه چې د سینا په سیمه کې راوغورځېده او ټولې 224 سورلۍ ووژل شوې. د دې الوتکې اکثر سورلۍ روسانو تر پیشه وروسته په مصر کې د داعش مربوط وی ډلې د پیش مسولیت ومانه. بیا وروسته بریتانیا وویل چې دا د ترورستانو کار و، خو روسیې له دې اعلان سره مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې تحقیقات باید وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد له یو شمېر امنیتي چارواکو سره ګډې غونډې ته وویل چې ماسکو به هغه کسان پرې نشتي چې په مصر کې یې الوتکه ویشتې ده.
موږ
به د هغو کسانو چې د دې برید تر شا دي هر ځای چې پټ شوي وي پلټنه وکړو. موږ به هغوی د مځکې په هر ځای کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو.
د روسیې فدرالي امنیتي ادارې $50 میلیون جایزه هغه چا ته منلې ده چې د دې ترورستانو په اړه چې روسیې الوتکه یې غورځولې ده روسیې ته معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې ده څو له ټولو همکارانو څخه مرسته وغواړي چې دا ترهګر پیدا شي. په ورته وخت کې ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د داعش پر ضد هم هوایي بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي راډيو او ازادي راډيو هم هر ورځ د سهار له وو بوجود مخم تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوله سوش پک نیوي چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپا اوریدلی شي. د ازادي راډيو خبرونه د غرض د انټرنیټ لاره هم صاف او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي راډيو .org. آیا په غزنی کې حکومت پر احتیاط خواني جهادي قومندانان بیا مصالحه کړی دي؟ په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړو هم د دغو راپورونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. تفصیل د نجا صفای په راپورټ کې.
په غزنی کې د حکومت لخوا جهادي قمندانانو ته د وسلو ویشلو د راپور په خپرېدو سره د دغه ولایت چارواکي وای یو شمېر کړي هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي تر څو خپلې شخصي وسله والی ډلې بیرته فعال کړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېر حکومت دا ډلې بیرته فعال کړي نو دا به د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ وي.
دوی په خپل وخت کامیاب نه وو، یعنی دوی چې په کوم وخت کې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو خلک یې وزل تلګونه خلک وځلې دي. دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک ده او موږ د غزي خلک امنیت غواړو. موږ دوی نه له فنته غواړو چې په امنیتي کوو چې موږ خلک راولي یا ملي اردو ملي پولیس سمالي پولیس او دا ډلې بیا سم پاو کوله ده خطرناک دي له طالب نه
د خبرې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل شوي په غزنی کې د امنیت د ټینګښت په هدف حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. له دغو قمندانانو یو هم د جمعیت اسلامي د دفتر مرستیال محمد اسماعیل خنجر دی چې د په دې وروستیو کې په ژواک خبري اژانس ته تایید کړی و چې حکومت ورته د غزنی د امنیت لپاره وسلې ورکړي دي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا خبرې رد کړې چې حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. خغلی جر ویل حکومت چې کوم ژمنې له مجاهدینو سره کړې وي هغه یې پوره کړې نه دي.
مونږ ته نه دی ویلي چې حکومت مونږ ته وسلې راکړي، خو زمونږ هڅې د امنیت لپاره دي نه د دې لپاره چې قدرت ته ورسیږو. خو مجاهدینو سره چې کوم ژمنې چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی کړې وي عملي کړې نه دي.
په غزنی کې د پخوانیو جهادي قمندانانو د مصالحه کېدو راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې سمود مخکې د دغه ولایت د سقوط اوازې زیاتې شوې وي او له زندان څخه یې 350 بندیان د طالبانو د یوې حملې پر مهال وتښتېدل. په دې وروستیو څو میاشتو کې په غزنی کې د برمته نیونې پیښې هم زیاتې شوې او وروسته له دې چې د غزنی د وو برمته شویو کسانو سرونه داعش ډلې پرې کړل، د دې ولایت استازیو له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي تدابیر ټینګ او د امنیتي پوستو شمېرې زیات کړي. له دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دولت له چوکاټه بهر د یو شمېر ډلو د مصالحه کېدو خبرونه ورکړل شوي، خو حکومت ویلي دوی د ملیشه جوړولو د پالیسي مخالف دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په غزنی کې د پخوانیو جهادي قمندانانو مصالحه کېدل نه مني او زیاتوي چې دوی داسې فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه وویل:
زمونږ تل ټینګار دا و چې په نام نسیمو کې د خلکو د مسله کېدو پلوي نه یو. مونږ داسې موارد نه لرو چې حکومت یا امنیتي ادارو دوی ته وسلې ویشلې وي. زه دا مسله نه تاییدوم.
افغان کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د غیر مسؤولو کسانو د تقوی پر ځای د افغان ځواکونو په پیوړي کولو فکر وکړي او د داسې ډلو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. حکومت له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې له غیر مسؤوله کسانو څخه د وسلو ټولولو کمپاین هم پیل کړی و، خو له دې سره سره لا هم په ګڼو ولایتونو کې په ځانګړې توګه شمال کې ګڼې غیر مسؤوله وسله والې ډلې فعالیت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې په هیواد کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د نفتوي موادو او ګازو د بیې د لوړېدو په تړاو د یو شمېر ادارو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال د دغه وزارت د نفتو او ګازو د تصدۍ رئیس او د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه چارواکي وو چې نن یې د مشرانو جرګې غړو ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او د هغوی پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. قاسم سولمل د مشرانو جرګې د نوې غونډې له حاله مو خبروي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنۍ اثارو د بیې د لوړېدو او د نفتي موادو او ګازو د ګرانېدو په اړه مسؤولو چارواکو د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې بېلابېل لاملونه په ګوته کړل، خو د دغه ستونزو د هواري لپاره د اقداماتو ژمنې ونه کړې. یو له دغو چارواکو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهرو نوموړی د سېشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو پر مهال په افغانستان کې د نفتي موادو د بیې د لوړېدو یو عامل په ژمي کې نفتي موادو ته د غوښتنې زیاتوالی په ګوته کړ.
یو خو دا چې اوس د ژمي موسم دی او په دغه موسم کې مصرف زیات وي او غوښتنه هم ورسره زیاتېږي. د بازار خاصیت دا دی د هر شي په برخه کې چې د خلکو غوښتنې زیات شي بیې هم لوړېږي.
د غلس په ژمي کې د برښنا پرچاوي، د اثارو غیر ثابته بیه، د ترکمنستان لخوا په موقته توګه د ګازو د صادراتو بندیدل او د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو کم واردات هغه نور عوامل دي چې د نفتي موادو او ګازو پر بیې اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس فرید الله شیرزای چې د مشرانو جرګې غونډې ته بلل شوی و وویل چې افغان حکومت له آذربایجان څخه د 1.5 لک ټنه ګازو د پیرلو تړون لاسلیک کړی دی چې په واردولو سره به دا ستونزې حل سي. ښاغلی شیرزای وویل چې افغانستان هر کال 4.6 لک ټنه ګازو ته اړتیا لري او د دغه اندازه ګازو لپاره نه دولت او نه هم خصوصي سکتور ذخیره لري، خو د تیلو لپاره د په وینا کافي اندازه ذخیره سته او له دې اړخه جدي ستونزې افغانستان ته نه دي متوجه. په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ګرانېدو بل عامل د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لوړوالی بلل کېږي. مشران جرګې د همدې اندېښنې د ځوابولو لپاره د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق هم ورغوښتی و. ښاغلی صدیق نامني او په نړیواله کچه د ډالرو د بیې لوړېدل په افغانستان کې د بهرنۍ اثارو د لوړېدو اساسي لاملونه یاد کړل. نوموړي همداراز وویل
نور عوامل دا دي چې د تولید کچه ټیټه شوې، کډوالي زیاته شوې ده او اساسي لامل نامني ده چې ورسره زیاتره خلک کوښښ کوي خپل شتمنۍ خوندي ځایونو ته یوسي.
د مشرانو جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنۍ اثارو د بیل لوړېدو سره په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ګران شوي دي. دوی هم دراس پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو د بیل لوړېدو په وړاندې لازم اقدامات نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د سېشنبې پر ورځ د اړوندو مسؤلینو په څرګندونو قناعت ونه کړ او پریکړه وسوه څو دغه چارواکي کمیسیونونو ته وروبلل سي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه وویل
تقریبا 15 تنه ممتنع، 3 قانع او پاتې ټول مخالف. نو د موین صاحب رئیس صاحب او دغه راز د بانک د رئیس څرګندونه د قناعت وړ نه وي.
ژمی که څه هم په افغانستان کې د جګړې د موسم د سړېدو زیری ورکوي، خو دا موسم د افغانانو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د ګرانېدو ستونزې هم له ځان سره لري. خلک او د ملي شورا غړي نامنۍ د ټولو ناخوالو د اساسي عوامل په توګه مني، خو انتقاد یې دا دی چې ولې اړوندې حکومتي ادارې د کال په جریان کې د ستراتیژیکو ذخیرو په جوړولو سره د دغه ستونزو د هواري لپاره اړین اقدامات نه کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو په هدف بیا نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ولایتي رئیسانو په یوه غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د مخابراتو خدمات ګړندي او کیفیت هم لوړ کړي. د ځینو ولایتي مخابراتي مسؤلینو په وینا په ولسوالیو او ځینو لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نیمګړتیاوې لري او خلک له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیزی کړي چې په دې برخه کې نوی 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د 24 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یوه 3 ورځنۍ مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټیلیفونونو د کاروونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره په کار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل هڅې کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور تر څنګ دولت هم خپله ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي، خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې یا نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسېدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخا کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نسبي امنیت پیدا شي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، ډېر دوداسته ولسوالۍ کې، دا نږدې ولسوالۍ کې چې کلات لرو چې ورور باید ټولو ولسوالۍ ته دا رسېدګي وشي.
همدارنګ د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤل امیدالله ظهیر آزادي راډیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډېر بد حالت کې دی. ټولې خصوصي شبکې په ټوله هلمند کې خاموشې شوې دي، نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکه په ځای باندې د بدیل په ډول باندې راوړو، ټولې ولسوالیو کې سلام انتنونه ودرو په امن ځایو کې، تر څو د دولتي شرکت د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابراتو وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغو شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دي وړاندې کړي، او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالم و رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا بیې هم راټیټې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
د کابل د پوهنتون لسګونو استادانو د حکومت د هغې اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې دغه پوهنتون د زړه د ناروغۍ یو څېړنیز مرکزي خصوصي سکتور ته سپارلی دی. د کابل د پوهنتون محصلین وایي چې په دې کار سره د دوی د زده کړو د عملي زده کړو زمینه محدوده شوې ده. دغه استادانو دغه راز تور لګولی دی چې د دې پوهنتون ملکیتونه هم غصب شوي دي. تفصیل د یوسف خانزادان په راپورټ کې
په داسې حال کې چې هر کال د محصلینو جذب د ډېرېدو او د علمي امکاناتو د پراخېدو ژمنې کېږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کېږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې رئیسې له دې امله ټولګیو ته نه ځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او محصلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره وه، نور به د زده کړو ځای نه بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو له لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زبیده انوري ژواک د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ په اړه چې پوهنځیونه ډېره زیاته، محصلین هم زیاته، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو لخوا ډېره تنګ کېږي. متاسفانه په دې وروستیو کې پوه شو چې یو تصدیق غواړي چې التم جوړ شوی د سو زورمند لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون پانتون ده او زمکه تعمیر تو شه یعنی پانتون په خپل پیسو اخیسته هغه وړي چې خپل وخت او دود د دې پایکر بیل کی
د تی بی پانتون استادان ټینګار کوي ترغه وخت چې حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي ماسلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. لدې سره د لومړی او ممکن اخیری ځل هم نه وي چې د کابل د تی بی پانتون یو برخه د دوی له اختیار وېستل شي. دغه پانتون استادان وایي چې لدې وړاندې د الیاباد فرانسي تی بی انسټیټیوټ او اتاتورک روختونونو او د پولیسو کنډک جوړول لپاره دغه پانتون ملکیتونه کم شوي دي. په ټوله کې ماسلین دغه ستونزې څومره پریشانه کړي او د استادانو له اعتراض څومره راضي دي. دوی وایي چې که د استادانو اعتراض یا غونډې نتیجه ورنه کړي په تعقیب به یې خپله ماسلین لارینونو ته راوځي.
نوم یې صفی الله عمری ده. د کابل تی بی پانتون د پنځم کال ماسل یم. دلته موږ د قلبي تحقیقاتو په نامه یو مرکز لرو چې د اکامت په نامه یادیږي. د څو کالو راهیسې موږ د کابل په تی بی پانتون چوکاټ کې موږ پراکټیک دوره زده کار کوو. د قلبي تحقیقاتو مرکز یو ډېر مهم او ډېر څېړنو لپاره یو ډېر مهم مرکز موږ دلته عمل درسو راتللو.
د کابل تی بی پانتون شپږ پونځی لري چې پکې شاوخوا 4,500 ماسلین په زده کړو بوخت دي. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم له لارې دا موضوع حل کړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلال زئی موضوع د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده. یوه کوچنۍ ستونزه ده خو استادانو یوه اندازه جدي نیولې. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو استادانو لخوا پلاوی خبرو ته ناست دی او انشاءالله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي. د کابل تی بی پانتون استادان او محصلین بیا ټینګار کوي چې په هیڅ قیمت د پانتون دا برخه له لاسه نه ورکوي او حکومت نه باید د ځینو مالي ګټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل هند ته ولاړه. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې په دې سیالیو کې لاسته راوړنې ولري. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل نه د هندوستان په لور وخوځېده. دغه درې اړخیزې 500 سوره سیالۍ د افغانستان، هندوستان او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې د نومبر په 6مه به پیل او د همدې میاشتې تر 10مې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان ټیم د دې وړتیا لري چې هند ته په خپل کور او ګاونډي هیواد بنګلاديش ته هم ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش
دغه تنکی ځوانان چې نن هندوستان ته روان دي، بنگلاديش او د هندوستان سره لوبي کوي، دوی پوره چمتووالی نیولی ده. دوی دې جوګه دي چې هندوستان ته په خپل کور کې او بنگلاديش ته خپل ګوندي کور کې ماتي ورکي.
د ښاغلي دانش په خبره دا 15 ورځنۍ سیالۍ دي چې افغان ټیم به د هند او بنگلاديش د ټیمونو سره دوه دوه سیالۍ وکړي. دانش وایي د افغانستان لومړی سیالۍ د هندوستان په وړاندې ده چې د نومبر میاشتې په 6مه نیټه به ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې دوی د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او هڅه به وکړي چې په هغه هیواد کې د هند او بنگلاديش د ټیمونو په وړاندې ښې سیالۍ ترسره کړي. د دغې لوبډلې یو لوبغاړي نوین الحق ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره یو ښه موقع ده، باید هڅه وکړي چې ښه وځلیږي.
دا خو ډېر ښه موقع ده انډر 19 ټیم لپاره، ځکه چې په جنوري کې تقریبا یو نیمه میاشت پاتې ده ورلد کپ لپاره. دې لپاره موږ ډېر ښه تیاری کیږي او دا ډېر پیاوړي میچونه دي او پیاوړي لوبډلې دي، موږ لپاره به ډېر ګټه ولري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندوستان د سفیر مرسیال وایي افغان ټیم به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري او وی ویل چې دوی به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په برخه کې لا همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ سیالیو لپاره د متحده عربي اماراتو ته تللې او په هغه هیواد کې خپل دوستانه سیالۍ پیل کړې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په داسې حال کې هند ته لاړه چې په کابل کې هم په دې وروستیو کې د کرکټ د شپږیزو سیالیو یو بهیر پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان یو شمیر د ولایتونو او د کابل په ګډون یو په لسګونو ټیمونو ګډون کړی دی. په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د په لسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. دا پروګرام په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د یوې نوې سروې له مخې بیا افغانان له امنیت وروسته اقتصاد ته ډېر اندېښمن دي. واموریدل چې په غزني کې حکومت پخواني جهادي قمندانان مسلح کوي. د غزني د ولایتي شورا د یو شمېر غړو له اندېښنو مو خبر کړلو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستۍ خونړۍ بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل او موسکو هم تایید کړ چې نسکوره شوي مسافر وړونکي الوتکه په مصر کې تروریستانو راغورځولې وه.